پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د ششترک په سیمه کې نننۍ انتحاري حملې یو تن وژلی او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ششترک سیمه کې نن سهار ځم وژونکي برید یو تن وژلی دی. د هلمند چارواکي بیا وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشت پورې داخل سي. د خبرونو تفصیل د کابل په ششترک سیمه کې نن سهار ځان وژونکي برید وسو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته د دې چاودنې په اړه وویل
تلفاتی که از اثری حمله ساعتون گزارش شده یک شهید
یک دوی الله بعد مرغ نن سهار ده تا با جو شل دقیقو شوخوا تا ده نهمی اوزه پسیمه که ځان مرگ حمله سویده چه پده پیشه که یو شهید سوی یو شپشتانش تا پیانسویده چه پزخمیانو که ملکی و نظامیان شامل دی. ځینو رسنیو بیا د وژل سوي شمیر دوه تنه ښودلی دی. داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی. د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې څه باندې لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن وروسته له هغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغه دوو موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای سوي وو. ښاغلي ځواک زیاته کړه
در متبر به خاطر ولسوالی ندادی پیش از اینکه یاد وارد قرارگاه شوند مورد هدف قرار گرفت که در نتیجه مطربا مهمی از بین است و یک نفر شهید دو نفر پرسنل اردوی میلی مجروح گردیده و همچنان در مدتات حضبی دوم شهر لشکرگاه یک مطربا میخواست خودشان داخل یا وارد توزیع امنیتی بسازه بیست پیش از این مورد هدف قرار گرفت که در نتیجه انفجارش نفر ملکی مجروح گردیده و همچنان یک نفر نظامی به شهادت رسیده.
وسلوالو طالبانو ویلي چې دغې ډلې په هلمند کې انتحاري حملې کړې دي او د یو شمیر افغان ځواکونو د وژل کېدو ادعا کوي خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان آرباس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. جان باس پر ټویټر لیکلی چې د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ترکمنستان د طبیعي ګازو د نلیکې پروژه داسې سترګام دی چې د سیمه ییزې همکارۍ له پراختیا سره به مرسته وکړي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پرون پیل سو. د افغانستان حکومت وایي په ټاپي پروژه کې به تر لس زره زیاتو افغانانو ته کارونه پیدا سي او د کاله ۵۰۰ میلیونه ډالر به د مالیې له درکه ترلاسه کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي که چیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نسي. رویټرز خبري اژانس او انډیا ټوډې ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو او ډیپلوماتانو په وینا د جمعې پر ورځ خبر ورکړ چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې په پاریس کې د پنجشنبې پر ورځ پرېکړه وکړه چې پاکستان په دې ارتباط د مشکوکو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي. چین او د فارس خلیج یو شمېر عربي هیوادونو مخکې له دې سره مخالفت کوه بیرته موافقه وکړه. کومه هیوادونه چې په خړ لیست کې داخل سي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ډله بیا بانکونه او نړیوال پانګوال هڅوي چې دغو هیوادو ته پور ورنکړي. له 2012 څخه تر 2015 میلادي کلونو پورې پاکستان په لیست کې شامل سوی و. امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني له دې سره موافقه وکړه چې پاکستان په خړ لیست کې داخل سي. دغه هیوادونه د اندېښنه لري چې اسلام آباد پر خپل خاوره د ترهګرو پر ضد کافي هڅې نه کوي. انډیا ټوډې ورځپاڼې خبر ورکړ چې فاینانشل ټاسک فورس ډلې پاکستان ته وخت ورکړ چې د جون تر میاشتې د ترهګرو پر ضد هڅې وکړي. که داسې نه سو نو په جون کې به د دې ډلې په غونډه کې پاکستان په خړ لست کې داخل سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جان سلیوان ویلی دی چې واشنگتن ته ګرانه ده چې په سوریه کې د وضعیت د کراري لپاره له روسیې سره همکاري وکړي. سلیوان دا خبره په سوریه کې د دیش ورځنی وربند ټینګېدو لپاره د نړیوالو د هڅو په وړاندې د روسیې مقاومت ته په اشاره کړې ده. هغه د جمعې پر ورځ په برکسل کې خبریالانو ته وویل موږ ډېره هڅه وکړه چې په هغو سیمو او مواردو کې چې د ګډ هدف لپاره همکاري کولی سو له روسیې سره د مذاکرو لړۍ او ارتباط ټینګ وساتو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال په وینا د سختریزو اسلام پالو ډلو پر ضد مبارزې له پراختیا سره د روسیې او واشنگتن ترمنځ همکاري ګرانه سوې ده. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په دوو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو کې پرون اتلس تنه ووژل سول. تر دې وړاندې په سومالیا کې د داسې بمی چاودنو او وسلوالو حملو مسؤلیت د الشباب وسلوالې ډلې اخیست چې له القاعده سره تړلې بلل کېږي. خو د پرونی پېښې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پرونی چاودنې او وسلوالو نښتې د څو میاشتو کراري تر مار کړه. په موګادیشو کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په بمی چاودنو کې 512 تنه ووژل سول چې د سومالیا په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پېښه بلل کېده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. فریباز ظاهر درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د ششترک په سیمه کې نن یوې انتحاري حملې لکتر لږ دوو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده او شپږ نورې ټپیان کړي دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره بحث وکړو چې په هلمند کې هم د دوو چاودنو حال درکو چې د نادلي ولسوالۍ او لشکرګاه په مرکز کې شوي او لکتر لږ لسو تنو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امنیتي او کشفي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره اړینه ده چې ښار ته د تلون کولارو کې کلکې پلټنې او څارنې وشي. پر دې موضوع باندې د امنیتي چارو له یو کارپو محمد اګل مجاهد سره غږیدلی یو. مرکبه یې در واورو. په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو له زیاتوالي شکایت کوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. په خوس کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالي چې نږدې و میاشت مخکې پیل شوې وه د جمعې په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې ده. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتو پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول. دا خبرونه په دوهمه نمایي کې دا زهرو کاروان چې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې او د نشئی موادو د معتادینو د شون په بیلابیلو اړخونو راڅرخي د عملی ادمه پسې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په کابل کې د یوې انتحاري حملې ریپورت ورکړی دی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. د دې وزارت ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې په قربانیانو کې ملکی وګړي شامل دي. رحمت الله افغان په کابل کې د ازادي راډیو همکار دا موضوع تعقیب کړی او دا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. افغان صاحب ستړی مشي سار دې په خیر. اوریدونکو ته به لا تانه واورو چې څه معلومات ورته لري. البته غرمه دې په خیر ځکه دغلته غرمه ده.
ان سپتاسي اوریدونکو ته زه هم خپل ور سره سلامونه وایم. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وای د کابل ښار د نهمې امنیتي حفظي الوند د ششترک سیمه کې انتحاري حمله یو کس وژل او شپږ نور ټپيان کړي دي. د دغه وزارت وای نجيب دانش نن ازادي رادیو ته ول پیښه شاوخوا اتنیم بجې هغه محل رامنځته شو چې یو پلی کس په ځان پورې تړلې چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. هغه وایي له بده مرغه نن سهار شاوخوا اته بجې او شل دقیقې د نهمې امنیتي حفظې اړوند د ششترک په سیمه کې انتحاري حمله وسوه. په پیښه کې یو کس وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي. د پیښې قربانیان ملکیان او نظامیان دي. تر اوسه هدف مشخص نه دی. څېړنو په تمه یو چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. هڅه مو وکړه چې د پیښې د قربانیانو د دقیقې شمیرې په اړه له عامې روغتیا وزارت نه معلومات ترلاسه کړو. هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د دغه پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلی. د پوره دوه میاشتې وړاندې په همدې سیمه کې چې وروسته یې مسؤلیت داعش ډلې ومانه یوې بلې انتحاري حملې شپږ کسان وژلي وو او پنځه نور یې ټپیان کړي وو. د پیښې ځای د کابل ښار تر ټولو خوندي سیمه ده چې د ملي امنیت د ادارو تر څنګ یو شمېر نورې مهمې ادارې هم پکې موقعیت لري. په تېرو دوه میاشتو کې کابل ښار د یو لړ انتحاري حملو شاهد شاهد و چې تر ټولو خنړی یې پر انټر کانټیننټل هوټل ډلیز حمله او د جمهوریت روغتون مخې ته موټر بم حمله و چې د چارواکو په وینا سلګونه ملکیان وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. له دغو حملو وروسته په کابل کې امنیتي تدابیر سخت شول او د کابل په مهمو سیمو کې پلټنې زیاتې شوې. یو شمېر سړکونه د ترافیکو پر مخ وتړل شول. د پیښې عیني شاهد او څو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مطلب هستم باشنده ولایت کابل. انفجار دیدم، صدای انفجار دیدم، در متوجه طرف شجره هم بسیار خاکبات بلند شد، دیگه چیز نیدم. یه چند تا موتر امنیت از شجرک برامد، امبولانس دیگه چیز نیدم.
نمی مواد شریف ده دلتم چک مانده، دلتم چک مانده، نو داخل آسمان نه رو کده گیگی سر دقیقه مخبوره درم معلوزی رو رکوله. بس خدا از خلق راضی نده برای اوهی خونه سی راد لای خاتمان تا که مقدر بلند پای خلق برسر لار نرید تجر رو رسی
من اون بلال دید ولی دلتا چه کامری امیتون همشته دلتا امیت همشته سو ارگانون همشته ولی انتاری رازی لکم زی رازی.
د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی وای چې په دې اړه پلاتن رواني دي، دا چې هم د حمله کوونکې هدف څو ورسته به له رسنیو سره شریک کړي. د پداس حال کې چې د کورنۍ چارو وزارت د کابل ښار لپاره امنیتی پلان بشپړ کړي، خو تر اوسه یې پلان له رسنیو سره نه ده شریک شوی. بلیان صاحب
ډیر زیات مننه. رحمت الله افغان اوریدونکو ته باید یادونه وکړو چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې د امنیت د سمون لپاره لکه څنګه چې زما همکار یادونه وکړه، نوی امنیتي پلان بشپړ شوی دی. تر اوسه پورې د امنیتي پلان جزئیات له رسنیو او خلکو سره نه دي شریک شوي، خو په تېره اونۍ کې په کابل ښار کې په بیلابیلو امنیتي حوزو کې نوې ټاکنې وشوې، نوي کسان په دندو وګمارل شول، څو امنیتي وضعیت ورسره ښه شي. اخوا د هلمند چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه او نادلي ولسوالیو کې په دوو چاودنو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم د اوس سره له هلمند نه په تماس کې دی. دایي صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، له تا به نور جزئیات واورو. د دې دواړو پیښو په اړه
ډېر زیاته مننه کوم. تاسو هم سلامونه ومنئ. لومړۍ پیښه د نادلي ولسوالۍ د ماتکي په سیمه کې چیرې چې د ملي اردو قرارګاه رامنځته شوې ده. عمر ځواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې هغه برید د حمله ټانګ په واسطه باندې ترسره کړی ولې برید کوونکی چې ټانک سپور و او دا ټانک په انسټیټیوټ بار و له وړاندې پېژندل شوی دی او د افغان ځواکونو لخوا د راکټ برید پرې شوی دی او وروسته هغه انتظار کړی دی چې یو سرتېری د ملي اردو وژل شوی دی او څلور نور ټپیان شوي دي. بله پېښه تازه سهار مهال رامنځته شوې ده په لشکرګاه ښار کې. دا د دومې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د ملي امنیت پر امریت رامنځته شوې ده. عمر ځواک وویل چې دا د یو مازدا موټر په واسطه باندې چې چاودېدونکو پکې پکې بار و ترسره کړې ده دا حمله او د ملي امنیت یو ساتونکی پکې وژل شوی دی او اته ملکي کسان چې ښځې او ماشومان دي دا پټن شوي دي. د دې دواړو پیښو په اړه وسوال طالبان په غاړه اخیستې ده او هغوی ویلي دي چې په دواړو پیښو کې دانشمن افغان سرتېر وژلي دي.
ډیره زیاته مننه کوي الیاس دایي. له تاسو به په روانو خپرونو کې هم د دې پیښو د نورو جزئیاتو په اړه اورو. دوستانو و مو اوریدل چې په هلمند کې هم دوو چاودنو لږ تر لږه لس تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا دواړو چاودنې د موټرو په وسیله شوې دي او وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په قربانیانو کې ولسی خلک هم شامل دي. اخوا د کابل د امنیت په اړه د امنیتي او کشفي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره اړینه ده چې د ښار ته تلونکو لارو کې کلک پلټنې او څارنې وشي. د دې کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید خپلو استخباراتي او کشفي وړتیاو ته قوت ورکړي، څو دښمن هر ډول حملې په وخت شنډې کړای شي. له ښاغلي مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د کابل د امنیت د څرنګوالي موضوع پوښتلې ده.
داخل د ښار کې مثلا رابندان دي او سمیتی دیوالونه دي او دروازې دي، دا نشي کولای د کابل امنیت ونیسي. اطراف د کابل باید پوسټي جات سي، چک پاینټونه جات سي، هغه لارې ته پیاده راو اتا دي دا باید مسدود سي. تاسو پیږئ چې د افغانستان د ثبات دښمنان راځي په کابل کې د هدف ته ډېر نږدې یو کور په کرایه نیسي. ورته چې په کرایه ونیو په هغه کې ځای په ځای شو، بیا په لاسي خلطو کې، په میوې په خلطو کې، د ترکاری په خلطو کې کم کم مواد څلور پنځه کاسه یو کیلو را انتقال کې پنځه کیلو مواد کېږي. دا درنه په کابل ښار کې
باغ کور کې دوی هغه دي تمام شان تدابیر جوړي د دې نږدې ځای نه چې هیڅ حکومت هلته چک پاین نه لري بل نه لري ځان داسې او انتحاري حمله کوي. دوهم مهم کار دا دی چې باید کابل ښار مجموعه کې د امنیتي کمرو لاندې د پوښ لاندې ونیوسي، یعنې دا ډېره کمه هزینه اخلي او کولی شي کابل یوه متر ځای هم شي دا ټول د امنیتي کمرو د پوښ لاندې راولي.
دغه نننۍ کومه انتحاري حمله څه شوې ده؟ کلک امنیتی تدابیر نیول سوي هم دي، خو بیا هم انتحار کوونکي توانېدلی ده چې هدف ته ځان ورسوي. کمزوري په کوم ځای کې ده؟
بدون شک هم د منګ په کشفي ارګانو کې کمزوري ده. تر هغه وخت چې تاسو د کشفي ارګانو ظرفیت، کمیت او کیفیت لوړ نه کړئ، دا بیا ممکن نه ده تاسو نشئ کولای چې تدابیر اتخاذ کړئ. مهم دوهم دننه په ښار کې د دوی سره مرسته کیږي، یعنې داسې کسان شته په غټانو کې چې دوی استخدام شوي او دوی سره په هغه تورو ښو والا موټرو کې په ذریعې لنډ کروزرو کې دا خلک هغه هدف ته رسوي او هلته یې خوشي کوي او بیا د خپل حملې اجرا کوي.
که دا راته ووایه چې څه کول پکار دي تر څو په راتلونکي کې د داسې حملو مخه ونیول سي؟
د کاش ارګانونه زیاتول، اګنتوري شبکې په دننه په دښمن کې نفوذ ورکول او دغو نه معلومات اخیستل او دا په نطفه کې خونسا کول. دوه دریم چې په کابل ښار کې باید تدابیر د بیرون نه قوي شي، کمربندونه جوړ شي او کابل ښار د امنیتي کمرو د پوښ لاندې راشي.
محمد اګل مجاهد د امنیتي چارو کار پوه چې تاسو سره د کابل د امنیت د څرنګوالي په اړه مرکه واوریده، نوموړی په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې وروسته د څرګندونې له ازادۍ راډیو سره کولې. دا د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله ده.
ازادۍ راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
او سمو واصل وسال لڅو اقتصادي خبرونو سره.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ سنوي خونه د افغانستان قزاقستان ترمنځ د هوایي دالیز د پرانستلو خبر ورکوي. د دغې خونې ویان سیمودین پسرلی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هوایي دالیز له لارې تیر مخم شاوخوا 4 ټنه بادرنګ او رومیان او 600 کیلو غالۍ هغه هیواد ته صادر شوي دي. نوموړی وایي په پام کې د عربي هیوادونو، اندونیزیا، سریلانکا او یو شمېر نورو هیوادونو سره هم هوایي دالیزونه جوړ او ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه وشي. ښاغلی پسرلی وایي دا د ځمکې په نسبت افغان سوداګرو ته ارزانه پرېوځي او انتقالات هم په کم وخت کې کیږي. یادونه ده چې مخکې تر دې افغانستان له هند سره هم د هوایي دالیز له لارې د واردات او صادراتو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د تلوقانو ولایت په سرهسنګ سیمه کې د نسلي چرګانو یو فارم چې د چرګورو د تولید یو ماشین هم پکې د ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارم 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې مالي ملاتړ د خصوصي سکتور لخوا شوی دی. دغه فارم په کال کې د 900,000 چرګورو د تولید ظرفیت لري. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ته معلومات له مخې تر دې دمه د دغه وزارت لخوا په ټول افغانستان کې د چرګانو 260 فارمونه جوړ شوي چې د چرګانو د غوښې په برخه کې د دغه هیواد د خلکو 55% اړتیاوې پوره کوي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو بوره 1,500 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 600 او یو لیټر ډیزل په 600 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په 6000 سره کې د ځینو بهرنیو وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 900 افغانۍ، یو یورو 300 افغانۍ او یا پولا، یو انګلیسي پاوند 690 افغانۍ، یو سعودي ریال 300 افغانۍ 1.5 پولا، زر ایراني تومنه 400 افغانۍ او یا پولا، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نام ریپورټونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان نور مسایل راوسپړو، یوه نړیواله مسله راخلو او هغه دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو پر شمالي کوریا نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزارت اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د اتمي او مزایلو د جوړولو د پروګرامونو په تړاو پر 500 بیړیو شرکتونو او زینونورو وګړو بندیزونه لګولي. د فرشته جلالزی پری ریپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په مریلند ایالت کې د محافظه کار سیاسي عمل کانفرنس ته وویل چې پر شمالي کوریا په بیساري ډول شدید بندیزونه لګول شوې دي.
وی امپوز ټوډي دی هیویسټ سانکشنز ایور امپوز اون ا کانټری بیفور.
ترامپ ویل موږ پر شمالي کوریا تر ټولو سخت بندیزونه ولګول، داسې چې هیڅ کله پر بل هیواد نه دی لګول شوی. ولسمشر ترامپ زیاته کړه هیله من دی چې د نویو بندیزونو اعلان به مثبتې پایلې ولري. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول برخې ویلي هغه وګړی چې بندیز ورباندې لګول شوی سانګ یونګیان نومیږي، د چین تبه دی او د تایوان په تایپی سیمه کې اوسیږي، خو دای نه د څرګنده کړي چې ولې پر هغه بندیز لګول شوی دی. د امریکا خزانې وزارت پر 28 کمپنیو او 28 بیړیو بندیز لګولی چې فعالیت یې د شمالي کوریا لاټمی او د میزایلو جوړولو له پروګرامونو سره تړلی بلل کیږي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوشن پرون په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل چې د سمندري اکمالاتو پر هغو سرچینو بندیز ولګاوه چې د شمالي کوریا له رژیم سره د وسلو د خطرناک پروګرام د تمویل لپاره مرسته کوي.
Our actions target shipping and trade companies.
زموږ پریکړه د سمندر لارې د مالونو د انتقال او سوداګرۍ پر شرکتونو بیړیو او په ټول نړۍ کې پر هغو وګړو اغیز کوي چې موږ ته معلومه ده چې د شمالي کوریا په استازي توپ کار کوي. موږ مشخصاً پر هغو 28 شرکتونو او 28 بیړیو او یو وګړي بندیز لګولی چې ټولو له شمالي رژیم سره د بندیزونو څخه د خلاصېدو په دسیسه کې مرسته کوله. دا اعلان په داسې وخت کې سوی چې جنوبي کوریا د ژمني اولمپیک د سیالیو قربانه ده. د ژمني اولمپیک په سیالیو کې د دواړو کوریاګانو ګډون د مذاکرو د پایل لپاره موقع بلل شوی و. د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو پولیس کې د روسیې د وګړو یا شرکتونو یادونه نه ده شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ تیر میاشت د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه د شمالي کوریا سره مرسته کوي چې له نړیوالو بندیزونو ځان وباسي. ترامپ ویلي و چې مسکو د شمالي کوریا په مسله کې له امریکا سره مرسته نه ده کړې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو اوس هم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو باندې لیکنې کړي دي اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پیل په اړه یو شمېر لیکنې او سر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي ټاپي ستره پروژه ده چې پرون رسمن پیل شوه. د سرمقاله لیکوال لیکي که دغه پروژه بشپړه شي نو جنوبي اسیا به له منځني ختیځ سره په رښتینی معنا ونښلول شي او افغانستان به یې د وصل پول وي. خو ورځپاڼه د دغې پروژې په وړاندې د یو شمېر ستونزو په ځانګړي ډول امنیت په اړه اندېښمنه ده لیکي سره له دې چې طالبانو د ټاپي پروژې د ساتنې ټټر وهلی دی او ادعا کوي چې دوی به یې ساتنه کوي خو لا هم په دې اړه په زغرده څه نه شي ویل کېدی. هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي هندوستان د دې پروژې تود هرکلی کړی دی او پاکستان ته یې هم ګټه له ناوړه سیاسته زرګونه ځله لوړه ده. د هیواد په سرمقاله کې راغلي دا پروژه د سیمې حساسیتونه پر همکار او د ثبات لپاره پر ګډ کار بدلوي. دا په تاریخ کې لویه پیښه ده چې پر مټ یې د سیمې جغرافیا بدلون مومي. د سرمقالې لیکوال په دې نظر دی چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو ناوړه سیاستونه د دوستۍ او همکارۍ په سیاست بدل کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د دغې پروژې د خیر ښېګڼې په اړه لیکلي دي. خو ورځپاڼه وړاندې لیکي چې دغه پروژه په داسې حال کې عملي کیږي چې د افغانستان او هند اړیکې له پاکستان سره تر وروستي بریده خړې پړې شوي او افغان حکومت پاکستان د ترهګرو ملاتړ ګڼي او دا شپې ورځې هڅه کوي چې هغه هیواد د ترهګرو د ملاتړ کوونکو په لیست کې شامل شي. ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې د دغې پروژې په اړه دا پوښتنې هم مطرح کړې دي. آیا ټاپي په افغانستان کې د سولې او ثبات لامل شي؟ آیا ټاپي به د هند او پاکستان ترمنځ ستونزې او د افغانستان په جنگ کې به د پاکستان مداخلې راکمې او د دغه هیواد له سولې سره به مرسته وکړي؟
په مزار شریف کې خلک د غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو له زیاتوالي شکایت کوي. د غیر قانوني سیم کارتونو د مخنیوي لپاره په تیرو لسو کلونو کې وخت په وخت حکومت، امنیتي ادارو او همدارنګه د مخابراتو وزارت اقدامات کړي دي خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف نه حال راکړي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د ناراجستر شویو سیم کارتونو موجودیت د جرایمو د ساتنې لوړوالي ته مرسته کړې ده. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې څه باندې 13 یوه لسیزه کې د بلخ محلي حکومت نه دی توانېدلی تر څو د غیر قانوني سیم کارتونو د خرڅلاوي مخه ونیسي. د مزار شریف اوسیدونکي وایي چې د دا ډول سیم کارتونو موجودیت سبب شوی تر څو د جرایمو سطحه لوړه شي او ناڅرګنده کسان کورنۍ د همدې سیم کارتونو په وسیله وځوروي. د مزار شریف دوه تنه اوسیدونکي نصیر احمد او عزت الله یې پاړه وایي.
د شهر مزار شریف بیخي شهر وحشت شده. سیم کارت غیر قانوني د بازار سودا میشه، مردم تهدید میشه، همه کس به در مستر تلفن گشتاندن نمیتونن، به در تلفنشون از بهشان برده میشه، سیمینجا رو پس سیم کارت میخرن، مردم تهدید میکنن، کشتار و باز چدا از این سیم کارت غیر قانونی است.
فروش سیم کارت غیر قانونی خیلی زیاد شده و معمول بوده و اینمی فروش سیم کارت غیر قانونی باعث شده که زمینه سازی میکنه با جرایم جنایی و جرایم دیگه و حتی مردم سیم کارت مردم در این روزا استفاده منفی میکنند.
به همدې حال کې په مزار شریف ښار کې د غیر قانوني سیم کارتونو پلورونکي وایي چې د کار زمینې د نشتون په دلیل یې د غیر قانوني او نارجستر شویو سیم کارتونو پلورلو ته مخه کړې ده. د غیر قانوني سیم کارتونو دوه تنه پلورونکي نبی او احمد صمیم یې پاړه وایي.
به خاطر از اینکه بیکاری زیاد است و به خاطر از اینکه ما نمیتونیم مثلا یک سرمایه بزرگتر نداریم، ما از این سیم کارت های غیر قانونی که است یا قانونی است بر نوی که است برای ما ارزش میشه، ما مجبور هستیم از این استفاده کنیم و امرار معیشت خود در شهر مزار شریف کنیم.
ما در اینجا بر علاوه فروش لوازم تلفن، کریدیت موبایل، سیم کارت ها را میفروشم که از این طریق میتونم یک چند به پیدا کنم با فامیل خود کمک. ما مجبور هستیم که این را بفروشیم و از این طریق امرار معیشت.
په همدې حال کې د بلخ د مخابرات ریاست وایي چې د 1300 نیم کال په ترڅ کې 2000 سیم کارتونه چې په غیر قانوني ډول بازار کې پلورل کېدل راټول کړي دي.
تاسو له پیغامونو
بلی ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر د تاتی پروژې په اړه کې دا دی چې دا یو اهم او مهمه پروژه ده. د افغانانو ته واقعاً ګټه رسولای شي. په ژمن کې د دې پروژې په څنګ کې اقتصادي نورې پروژې هم پلې کېږي، لکه د اوسپنې پټلۍ او داسې نور او داسې نور، او افغانستان ته به واقعاً فایده وي. خو پوښتنه دا ده چې مهمه پوښتنه دا ده چې د دې د امنیت ترمیم که مخالفین وړونه وکړي او پردان مخالفین وړونه د دولت سره په یو توافق ورسېږي او د دې د امنیت تزمین وشي او سیاسي لاسوهنی پښکې ونه شي د ولایتونو د خوا او د سیاسي عناصرو د خوا او د بعضې یو شمېر عناصر چې اوس هم د ټوپک په شپېلۍ کې خپله ګټه ویني د هغو د خوا مخالفت ورسره ونه شي. یوه اندېښنه چې لرو د ګاونډیانو سره لرو، که چېرې ګاونډیان د دې پروژې په باره کې د دې پروژې په عرصه کې د افغانانو سره مرسته وکړي، واقعیا دغه پروژه چې پلې کېږي دا د افغانستان د بهرني سیاست یو اهمه لاسته راوړنه ده. واقعا دا د هغه بهرني سیاست د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست یو نتیجه ده چې دغه پروژه نن پرانیستل کېږي او افغانان یې شاهدان دي. سلام ستاسو دایمي همکار قاری پښتون.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د کرکټ له نړۍ په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ سیالۍ چې نږدې و میاشت مخکې پیل شوې د جمعې په ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د رسنیو ترمنځ د کرکټ د څلورم پړاو کلنۍ ټورنمنټ چې نږدې یوه میاشت مخکې پیل شوی و د جمعې ورځې ناوخته مازدیګر د ژمن تلویزیون د لوبډلې په بریا پای ته ورسېد. د کرکټ په ټورنمنټ کې د خوست د سیمه ییزو راډیوګانو او تلویزیونونو همدارنګه د ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو څخه جوړې شوې لوبډلې برخه اخیستې وه. د لوبو د کمیټې مشر نعمت الله حلیم آزادۍ راډیو ته وویل چې د یاد ټورنمنټ موخه د رسنیو ترمنځ همغږي، د رسنیو د کارکوونکو ترمنځ د ملګرتوب جوړول او یووالی و.
دغه ټورنمنټ چې موږ د رسنیو ترمنځ په لاره چولی و، یوازنی هدف یې د رسنیو ترمنځ همغږي او د رسنیو د کارمندانو ترمنځ یووالی او یو بل معرفت و.
د کرکټ یو تن مینوال او مدني فعال استاد جمال ناصر جمال دا ډول لوبې ځوانانو ته د ملي روحیې د ورکولو او له نشو څخه د هغوی په راګرځولو کې ګټورې وبللې.
بالکل مثبت ارزوم. ډېر ښه ټورنمنټ و، ځوانانو سره ډېری وخت
روحیه پیدا کړله، ځوانان کرکټ ته مخه کړله، سپورت ته مخه کړله، او انشاءالله دا به د مخدره موادو څخه مخنیوی وي او دا زه خار ځوم.
د غرغښ تلویزیون رئیس څخه سرور میاخیل امویل په تیرو 9 ورځو کې چې ټورنمنټ پکې ترسره شو، لوبغاړو ترمنځ ښه صمیمیت او ښه سپورتي اخلاق موجود ول. نوموړي زیاته کړه دې ورزشکارانو په رښتینی معنا څرګنده کړه چې دوی د سولې سفیران دي.
څومره لوبډلې چې دي په دې ټورنمنټ کې چلو به کړی دا ډېر د صمیمیت فضا کې لوبه کړی دا. موږ اسه په خلو یا په الفاظو کې وایي چې سولې اصلا د سولې سفیران دوی دي. په عمل کې ثابت کړه چې واقعا دوی د سولې سمبول نه دي.
په خوست کې د چنار رادیو مؤسس محمد غفور مهیدی د یو ټورنمنټ د اغیز او احمد په بابو ویل
واقعا د ټولو رسنیو لوبغاړو په پوره سپورتي اخلاق دغه لوبي وکړي، او نن ورځ غرغښت تلویزیون او ژمن تلویزیون فاینل لوبه ته وتلی و چې فاینل لوبه دغه ژمن تلویزیون په ګټه پای ته ورسېده، او دا یو ډیر ښه اقدام دی چې د ځوانانو د یووالي او د سولې په فضا کې دا ترسره کیږي.
کرکټ د لوبي او تن مبصر بهار سمسور وایي چې د دا ډول لوبو د نورو مثبتو اغیزو ترڅنګ په کرکټ لوبه کې د لوبغاړو تخنیکی مهارتونه لوړیږي، او دا د ځوانو استعدادونو د تبارز لپاره یو فرصت وي. د یادونه ورده له تیرو 4 کلونو را په دې خوا هر کال د خوست د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ جوړیږي. په سویل ختیځ زون کې د کرکټ بورډ استازی وایي چې د دې ټورنمنټ غوره لوبغاړي به د زون لوبډلې ته جذب شي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د لسنیمو بجو ته یو ور بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لفربا ظاهر نه ورو.
د کابل په شاشترک سیمه کې نن سهار ځان مرګي ابریت سوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې په دې پېښه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي چې ملکیان هم پکې شامل دي. ځینې رسنیو بیا د وژل شوي شمیر 2 تنه ښودلی. داعش وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو پر یوې پوستې د طالبانو د برید په نتیجه کې 3 افغان سرتیري وژل شوي دي او 2 تنه ټپیان دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل د پېښه تېر شپه شوې ده، او په خبره یې برید کوونکو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. بل خو د هلمند چارواکي وایي په مرکز لشکرګه او نادلي ولسوالیو کې په 2 چاودنو کې څه باندې 100 تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه 14 نن وروسته لاغه وسوه چې امنیتي ځواکونو پر هغو 2 موټرو ډزې وکړې چې له وړاندې بمونه پکښې ځای پر ځای شوي وو، خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل شول. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر جان باس په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پرانستل کېدو هرکلی کړی، او افغانانو ته د داسې مهم اقتصادي پرمختګ مبارکي ویلې ده. د راپورونو له مخې پاکستان به له ترهګرو سره په اقتصادي برخه کې د مرسته کوونکو هیوادونو په ډله کې تر جون میاشتې پورې داخل سي، کچیرې دغه هیواد په خپلو سرحدونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد لاس په کار نه سي. او په سومالیا کې پولیس وایي چې په 2 بمي چاودنو او وسلوالو نشته کې پرون 3 تنه ووژل شول.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پایته رسوو. نس پروګرام ترزو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مې ومنئ. حمید مومنیم د زهرو د کاروان یو بل غنه مې خبرېدو ته چمتو کړی ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان کال کې د نشې توکو لزګونه کارخانه او زیرمې له منځه وړي چې په پایله کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولی دی. په هرات کې د معتادینو د درملنې د داسې مرکزونو حل درکو چې د یو داسې کس لخوا جوړ شوی چې یو وخت په له هم معتاد و. نور مسایل هم لرو، خو راځئ چې اوس د تېرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې سباوون کاکړې وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس نشي مواد د افغانستان تر ټولو لوی اجتماعي ستونزه بولي او پر وړاندې د ګډ مبارزې غوښتنه کوي. ډاکټر عبدالله چې د سشن په ورځ د اجرایي رئیس په دفتر کې د عامه پوهاوي او نشي موادو د غوښتنې کمولو غونډې ته خبري کولې وویل د کوکنارو کښت او نشي مواد د تولید عوامل له منځه وړل په یو سر د افغان حکومت له توان څخه وتلې خبر ده. ځکه په نړیوال بازار کې د نشي موادو د بیې لوړوالی نړیواله غوښتنه زیاته کړې او په افغانستان کې رواني نامنۍ ته زمینه برابره کړې.
کشت و تولید مواد مخدر و همه اینها یک
بدی کوکنارو کشت او مخدر مواد و تولید یو بحرانی حرات دی در طول و دولتی در اترمنز همغرگ تا ارتیا داری خوستاس و تمرکز باید در تقاضا پر کمولوی دستون زیه و برخه بحرانی مارکیر دی حقا گرده چی قاچاکون کی او نړیوال مافیای لدی درک ترلاسه کوي په هو کی تر هغری ډلی او سازمان شوی جرمی شبکې هم شامل دي چې د دې ټول مخنیوي زمرله توانه وتل کار دی
ممکن متصور نشته.
اجرایی رئیس اړوند وزارتو ته سپارښتنه کړې چې په 1999 لمریز کال کې خپل ټول پام د نشي موادو د غشتونې کمول ته واړوي. په پنچیر ولایت کې سباندی 200 کیلوګرامه نشي توکي ونیول شول. د پنچیر ولایت د مطبوعاتي دفتر مسول محمد منصور او نبی د چاشم بپورز ازادي رټول چې پولیسو د سیشن بپورز 200.14 کیلوګرامه چرچی په یو موټر کې ځای پر ځای شو او یو ګاونډي ولایت ته قاچا کېدل ونیول او په دې تور وطن هم نیول شو دي. د یادونه ورده چې د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې د پنچیر پولیسو 115 کیلوګرامه چرس 140 کیلوګرامه تاریاک او 12 کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولې او د قاچاق په تورې شپږ ډېر کسان نیول شوي چې د څېړنې لپاره عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. له مخدره موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګړی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ویل چې له نشي موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د چهارشنبې په شپه د خوګړی ولسوالیو د نکرخیل په سیمه کې د وسلوال طالبانو د هیروینو د تولید پر فابریکو عملیات وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو د تولید درې فابریکې ویجاړې شوې. د عملیات پر مهال لسګونه کیلوګرام تاریاک او هیروین ترلاسه شوي او په دې تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا چې د هلمند ولایت والی وای هر هغه دولتي مسول چې له نشي موادو سره په مبارزه کې لټي وکړي مجازات پشي. د هلمند والی حیات الله حیات چې د دې ولایت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ګډ کمیسن غړو د ستایل پر غونډه کې خبرې کولې ویل نشي مواد په هلمند ولایت کې د جګړې مهم عوامل څخه ګڼل کیږي. دا ډېر ضروری ده چې د امنیت ټینګول لپاره د کوکنارو د کښت او نشي موادو له تولید سره جدي مبارزه وشي. شغلی حیات دولتي مسولینو ته خبرداري وکړه چې لنشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د نغړی په صورت کې به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي.
لا سباون کاکړن په مننه تاسو زموږ غږله ازادي راډونه اوري چې په اف ام 3.15 او منځني صفه 1290 خبريږي. د زهرو د کاروان د دې اونۍ په غاڼه کې د کورنیو چارو وزارت وای چې پر روان کال کې د نشې توکو پر ضد په شو عملیاتو کې طالبانو او د نشې توکو مافیایي ډلو ته له 2.5 میلیون ډالرو زیات زیان اړولې ده. دغه وزارت وایان عبدالخلیل بختیار وای
قاچاقونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته 202 میلیون ډالر زیان اوښتی دی.
د دې موضوع تفصیل د روان خبرونه په سر کې اوري. مظفر هغه ځوان دی چې یو وخت په لموتادو خود نشې لپاره خودلو روسته د نور متادینو درملنې ته مټه را بډوهله.
8 سال پیش ما به همي انګیزه
اته کاله مخکې لموتادینو سره د همکاري انګیزه را سره پیدا شو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنۍ مې خوش کړه او هرات ته راغله.
په دې اړه یو مفصل راپور لرو. په افغانستان کې د شرابو د متادینو حل هم درکو چې په یو مرکه کې به ووري د یو موتاد خاطرې او د خبرونې په پای کې بیا هم یو ډراما لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملګرتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشه یي موادو پر ضد په عملیاتو کې د نشه یي موادو د تولید په لسګونو کارخانې او زیرمې په نښه کړي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اړولې ده. د دغه وزارت د نشه یي موادو پر خلاف د مبارزې مرسیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ خبري اعلان ته وویل چې په دې عملیاتو کې د طالبانو یو شمېر قومندانان هم د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولې دي. په ورته وخت کې کتونکي د عملیات ګټور بولي او وایي چې د دغه عملیاتو دوام کولی شي چې وسلوال طالبان او نورې افراطي ډلې کمزورې کړي. په دې اړه عبادالله هننزه راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته درانه زیانونه اړولي چې اندازه یې له 2.5 میلیونه ډالر څخه اوړي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالخلیل بختیار د چهارشنبې پر ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې په روان کال کې د مخدره موادو پر ضد پولیسو کابو 2500 عملیات ترسره کړي دي. ښاغلی بختیار د دغو عملیاتو په مهال اوښتو زیانونو ته په اشاره وویل:
پر روان کال کې زمونږ پولیس توانیدلی چې د هیروینو د تولید 22 لابراتوارونه له منځه یوسي او همدارنګه د مخدره موادو 12 زیرمې هم له منځه وړي دي. دوی دا مواد د دې لپاره ذخیره کړي چې په مناسب وخت کې بهر ته قاچا کړي. په دې عملیاتو کې قاچا کوونکو مافیایي ډلو او وسلوالو طالبانو ته چې د مخدره موادو له تورو پیسو څخه ته ملیږي 202 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ضربه وارد کردن بر پایکر مافیا و قاچاقبران.
د خغلی بختیار په وینا وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د مخدره موادو له تولید او قاچاق څخه پیسې ترلاسه کوي او له دې لارې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2018 میلادي کال نومبر میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل ولایتونو کې د مخدره موادو د کارخانو جوړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو ځواکونو عملیات دوام لري. د ناتو د چارواکو په خبره د دې عملیاتو لپاره بیا تر اوسه وسلوالو طالبانو او مخدره موادو مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتي او د مخدره موادو د تولید لزګونه کارخانه هم ویجاړې شوې دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال مرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د مخدره موادو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو پر ضد د روانو عملیاتو دوام د جګړې پر راکمولو اغیز کړي او هغوی له مالی پلوه کمزوري کړي دي.
موږ اوس د دې شاهد یو چې د دښمن اقتصادي وضعیت خراب شوی او عملیات کم شوی دي. تر دې مخکې دوی هر ورځ عملیات درلودل او خلکو او دولت ته ډیر زیانونه ورواړول. کچېری د مخدره موادو د کارخانو جوړول همداسې دوام پیدا کړي، د تروریستي ډلو د مالی سرچینو ډیره برخه بل منځ لاړه شي او دوی به کمزوري شي.
خغلی یارمن وړاندیز کوي چې پر روان عملیاتو سربیره باید افغانستان ګوندی هیوادونه او نړیواله ټولنه وهڅول شي چې د مخدره موادو پر وړاندې ګډه مبارزه وکړي او په افغانستان کې د نننه د بازګرو لپاره د بدیل معیشت پروګرامونه پراخ کړل شي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عملیاتي قومندان جنرال لینس پونچ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي و چې د طالبانو کلنۍ لګښت 1500 میلیونه امریکایي ډالر دی چې په سلو کې شپېته یې له نشي موادو څخه ترلاسه کیږي.
په راپور کې مو واوردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د نشي موادو پر ضد عملیاتو کې د نشي موادو د تولید په لسګونو کارخانه او زیرمې په نخه کړې دي چې له امله طالبانو او مافیایي ډلو ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اړولې ده. البته د کورنیو چارو وزارت دا خبره داسې محل کوي چې افغان او بهرني ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د هغوی د مالی سرچینو د لمنځړلو لپاره پراخ هوایي بریدونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشي توکو کښت
پیدا کی کې نشي ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له ازادي راډیو نه
یو ځوان چې سوار لسکاله نشه کوله وای چې لسو کالونو راهیسې نشه خوشی کړی ده. د اوس په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې څو مرکزونه لري او وای چې تر 3 ځلو زیات معتادینې تداوي کړي دي. د نشې په پرېښودلو کې غختلې اراده د نجات یوازنۍ لار بولي. شاپور صابر د ده د ژوند او فعالیتونو په اړه راپور چمتو کړی ده چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
بودیرش کلن مظفر په ایران کې د زده کړو پر مهال په نشو وخته شو. دی وایي چې 14 کال نشه وکړه او 10 کال کېږي چې نشه یې خوشې کړې ده.
په صنف 11 کې بودم،
په 12 ټولګي کې وم. د خپلو ټولګیوالو له خاطر معتاد شو، ځکه هغوی ټریماډول ګولۍ استعمالولې. ما هم د کنجکاوۍ په خاطر دا ګولۍ استعمال کړې. هغوی زه وهڅولم، ویل که دا ګولۍ وخورې درسونه به دې ښه زده سي، ذهن به دې خلاص سي او غښتلی به سي. 2-3 ځله مې ټریماډول ګولۍ وخوړلې. اخیر خبره آن کریسټال پوډرو او تزریق ته
ورسېده.
یوازې مظفر نه بلکې دوه واړه ورونه یې هم په نشو اختول. بلاخره له نشایانو سره د ټولنې کورنۍ او خلکو بد چلند د دې لامل شو چې مظفر یوسفي او ورونه یې نشه پرېږدي.
نگاه ها بسیار زننده
په ډیره بد سترګې را تکتل هر چا چې بل مخ سره د نشې په پریخودلو کې هچ وکړي او موږ به نشه خوشې نکړه د دوی زحمتونو به نتیجه ور نکړه نو بیا به له مخ سره بد چلن کاوه ټول مخ پر سر ټکولو که دولت وو که خلک کورنۍ او یا قوم خای باور و نکړي چې مور او پلار به می پورچ کې سل زل از موږ د مرګ هیله کوي
یا مادر مې روزي صد دفعه روزي مرګ مې میکرد
مظفر یوسفی اوس د نشي پریښودلو د څو مرکزونو د جوړولو لارې هڅه کوي چې د معتادینو درملنه وکړي دوی د درملنې له یو ځانګړي میتود څخه کار اخلي چې د خبرو دلایلو او نصیحتونو لارې ناروغ ته قناعت ورکوي چې نشه پریږدي او دې میتود ته درمانې گفتاری وایي مظفر یوسفی په معتادینو پسې ګرځي په هغوی پسې کنډوالو ته ورځي تر پلونو لاندې ورښکته کیږي او له هغوی سره خبرې کوي دی هغه معتادین لټوي چې پر ځان بې باوره شوي وي او فکر کوي چې احتیاط علاج نه لري دی هڅه کوي چې د دوی دا مفکوره تغییر او دوی درملنې ته وهڅوي
هشت سال پیش ما به همین انگیزه
شدم. اتا کال مخکل معتادینو سره د همکاری انگیزه را سره پیدا سو. ټول کورنۍ خزه ژوند او شتمنی می خوشی کلا او هرات تراغلا. په هرات که د نشه موادو پری خودلو د مرکزونو لمرنای بنسټګر زوم. دلیل داو چی زمو هیوادوال د اعتیاد لدر څخه کړی دل. ننده ده په هرات که د نشه پری خودلو دولس مرکزونو فعالیت کوي.
به هرات فعالیت داره.
هرات تر شپېته زره زیات نشیان لري چې په سلو کې شلې ښځې او ماشومان دي مظفر یوسفی وایي چې په هرات ولایت کې پاتو وروستیو کلونو کې په خپلو مرکزونو کې تر څلور زره زیات معتادین تداوي کړي چې په سلو کې اویای جوړ شوي او په سلو کې دیر شوي بیرته نشو ته مخه کړې ده
به همین 8 سال آمار دقیقی که من دارم تقریبا
په دې اتو کلونو کې میچلور زره او 300 معتادین تداوی کړی دي چې په سلو کې اویا جوړ شوی دي د هغوی او کورنوی د ټلیفون شمیره یې اوس هم را سره دي دوی د روان درمانی په میتود تداوی سول خو دیرش په سلو کې یې له بده مرغه چې بیرته نشو ته مخه کړه
متاسفانه پس آلوده شدن پس برگشت
مظفر یوسفی د نشي ژوند لکړاونو ډک بولی خودی باور لري چې که هر څوک خپل اراده ولري له نشي څخه ځان ژغورلی شي
زندگی با مصرف مواد مخدر
د مخدره مواد استعمال واقعا چې ډیر سخت او خطرناک کار دی ما څور لسکاله استعمال کړل له بدبختی پرته بل شی مینه دی ځین لیدلې زما پیغام تل دا دی چې نشه پریږدي همدا مو د نجات یوازنی لار ده یو ورځ مې هیله درلوده چې کاش کې د څلور ویست ساعتونو لپاره نشه خوشې کړم خو دا مې دولسم کال دی چې نشه نه کوم دا هم زما او هم مې د ورونو لپاره یوه معجزه ده
هرات له ایران سره د ګډې پولې په خاطر د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیات نشیان لري له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق وایي چې ډیری خلک په ایران کې په نشو اخته شوي او بیا د ایراني چارواکو لخوا هرات ته راوړل شوي دي په ورته وخت کې مظفر یوسفی چې ډیر کلونه نشه کړی وایي چې بېوزلي بیکاري او نامنی په نشو د اخته کېدو ستر لاملونه دي دی وایي کلک هوډ کړی چې له معتادینو سره مرسته وکړي او هغوی له نشو راوګرځوي
تاسو زمون غږله ازادي راډیو نه اورئ چې په منځنۍ صفه 1290 خپرېږي شراب د نشه موادو له جملې څخه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې ګڼ شمېر معتادین لري دا چې د دې ډول معتادینو نخې نښانې څه دي شراب انسان ته په لنډ او اوږد مهال کې څه ډول زیانونه لري او په امیدوارو میندو باندې څه ناوړه اغیز لري په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر رحیم هلال سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې شراب څه ډول کیمیاوي جوړښت لري
شراب کیمیاوي ماده ده چې د کیمیا له نظره په هایدروکسیل ګروپ پورې تړاو لري هغه چې په مشروباتو کې کار ځینې اخیستل کیږي هغه د ایتانول په نوم باندې یادیږي د الکولو ځینې ډولونه دي چې هغه د بشریت لپاره 100% په ضرر باندې تمامېدای شي چې یو قسم یې همدغه دی چې موږ د پټرولنه کې د نشې د راوړلو په خاطر باندې استعمالیږي
یا هغه څوک چې هغوی شراب استعمالوي شراب څښي د هغوی نښې نښانې څنګه دي موږ څنګه وپوهېږو چې دغه سړی په شرابو باندې روغ دی
مهمې نښې یې دا دي چې شرابي انسان ګنګسیت په حالت کې همیشه له دې سره خوا کې ځینې وخت لړزې او رکمالتونه پرې باندې راځي استفراق او دلبدي ورته پیدا کیږي همدارنګه ډېر لنډ تنفس لري د وجود د حرارت درجه یې ټیټي ځینې وخت فشار ډېر زیات ټیټي په مجموع کې د ده په موډ یا په مزاج کې تغییر راځي چې دوی په یو ډول خوبوړي حالت کې قرار لري
د غلنمحاله اغیزې د شرابو
کله چې شراب انسان ته څوک ګوري خلک پیږي، مثلا د خوبوړ حالات لري، کچیر خوبوړ حالات نه لري، لیک ته لګا د په خبرو کې ستونځي، په دیت کې ستونځي، په پتک کې ستونځي، په بدن موازنه نشي ساتلای، ګنګ سګول رواني، په حافظه کې خرابوالی رامستکیږي، د کم وخت لپاره د په دیت کې ستونځ راځي چې بیا لاره نشي لیدلای.
اوږد مهاله اغیز به د شرابو څنګه وي؟
اوږد مهالی اغیزې معمولا د ځیګر خرابوالی ده، د مغزو د حجراتو خرابېدل دي، یا په مغزو کې د تومورونو سرطاني حالتونو رامنځته کېدل دي، همدارنګه د معدې معیاري سیستم خرابوالی ده، د معدې کینسرونه دي، د کولمو کینسرونه دي، د مرۍ کینسرونه. شراب که چیرې ډېر زیات استعمال سي د مرګ سبب کېدلی سي، چې دې حالت ته زیات استعمال ته یا بدو پایلو رامنځته کولو ته یې الکول پایزنینګ ویل کېږي، یا د دې تسمم ویل کېږي. کله چې تسمم رامنځته سي د مرګ چانس زیات دی. پکې
شرابیان ولې زیاتره وخت عقل لاسور کی او غیر ارادي حرکت کی؟
دا چې د دې په موډ کې، د دې په مزاج کې، د دې په سلوک کې، په دې کې تغییر راځي، او یا ګډوډ حرکت کوي، په لار باندې سم نه ستلای، بدې بدې خبرې کوي، او غیر منظم غږیږي. د دې علت دا چې شراب په مغز باندې هغه وخت کې ډېر زیات تاثیر کړی، خصوصا په دې حالت کې د مغز هغه برخه ډېر زیات متضرر شوی د شرابو د ډېر څښلو له امله، چې هغه د بدن موازنه ساتي. په هغه حالت کې بیا انسان د ده په خلوک کې تغییر راځي، د پلاره باندې هم ګډوډ شي، فکر او مزاج او خبرو تاګ او حرکاتو کې تغییر راځي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب جن ناروغي له منځه وړي، د دوی دغه باور څومره سم ده؟
دا د ډیرو پسپاتې ټولنو نظریه ده چې له پیړیو پیړیو تر اوسه پورې موږ ته رسېدل ده. له بده مرغه کله چې په قاموسونو کې دا د شرابو د لبس معنی لټوي، هغه وخت کې په عربي ټولنو کې یا په نورو ټولنو کې دا د شرابو لبس د رنجو د کاڼې په معنی باندې استعمال شوی ده، نو هغه خلک په دې نظر باندې و چې دغه د رنجو کاڼی یا رنجي د سترګو لپاره د روغتیا سبب کیږي. دغه ډول شراب هم د انسان د وجود لپاره درمل کیدای سي، خو د یوشتم پیړۍ تبابت دا نظریه مطلقا له منځه وړې ده، او د دې اغیز او بدې پایلې هر کوم تاثیرات خلکو ته چوت کړي دي.
ډاکټر رحیم هلالو چې په افغانستان کې د شرابو د معتادینو په اړه زموږ د همکار آیاز ترنک پوښتنې ځواب ووله.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
د اورزګان ولایت یو معتاد چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د جنگ جګړو او بیکاری له امله نشو ته مخه کړې ده. د له نشو تنګ شوی او له دولت غواړي چې د نشه موادو د پرچون خرڅونکو یا ساقیانو مخه دی ونیسي. دا چې د نشه او کورنۍ لګښت له کومه کوي دا به پخپله د له خولې واورو، چې په اورزګان ولایت کې زمونږ همکار شریف الله شرافت ته پخپله قصه کې کړی ده.
په پیل کې سخته کېده، خو نو دغه څه چې د بیکاری او د بیروزګاری د سیاست څخه معنا په دې کار مو لخته سو، چې موږ په ولایت کې جنگونه و معنا دغه تن ولو کار او مضمون کیسه بخاري نه و، دغه د سیاست څخه نن سکول یو فکر په برابر کړی او سبا بیا خوشحالي را سرګن کړی چې دی خورون د شپه شاله، او په ورځ کې یو کار یو مضمون ولو کار به مکوي، په یو کار به مصروف وو، که کار نه و برابر نو دی خصوص سره ناس په دوه درې برابر مون سره ستای دوه دمنه شو. او اوس نو موږ غواړو چې دا ساکن ورکسي، موږ یې بس بالا پرې شو دای سو، که ساکن نه سی ورک موږ نه سو پرې شو دای سی، په اړه لاري د زری کار په 1500 کو، په سل کو، په 200 کو، معنا و دې کار ته موږ یو سلی پیدا کوو، چې ساکن ورک سي موږ بس خود به خود که سلی که زر عملیانی ټول خود به خود بس پرېږدي. او څلور زامن لرم، دوه دانې نوړې لرم، اوس مې دا دوه زامن د کارو د خواري دي، معنا یو کور یو ژوند د نفقه دوی ور برابرې، زه نو چې ډېر زور ووم خپل د نشي گزاره که برابره کړم. دوی خو ډوډۍ زما څه غواړي چې ورته وایم چې دا دې اوس نو بلا دغه دوه بچیان مې نوکې غړ سوي دي، بلا دغه د کور یې وچ ډوډۍ وکیفا دوی برابره وای سي، زما خو نو بلا اوس شی مو غواړي چې نه سم برابره والی، زه چې ډېر نر سم زه دې نه خپل د نشي شی برابر کړم. انو دوی هم وایي چې صحیح د ورور یو شهر په سات شی مراوه، موږ ستاسو نوره ګټه نه غواړو، دغه قدر کار کوه چې خپل ژوند له خپل نشه پکې، بله دغه بچیان مو اوس نوکې سره ټکېدل، یا خپل د کور وچه ډوډۍ هغه برابره وایي. اولاد څخه دا غواړو چې اول په ټوله ولایت کې ساکیان ورکي، او بل یو کار یو مضمون پیدا کړي د عملیانو ته، وروره معنا چې سهار ورځي، مازیګر راځي یا ماښام راځي، هلته د ده سره ورځ په کار مصروف وي، و دې کار ته یې نه فکر سي نه ور خلاص سي. او کده یې چې دغه ساکیان یې لا به هم پسې ډېر سي، لا به هم پسې ډېر سي، لا به هم اضافه سي، اوس که سل یې پر کال به 200 سي، بل کال به 300 سي، بره به ضرورت ورسېږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
عزتمن اوریدونکو، دا د رورو د خبرونې روسي شیبه را نږدې شوې. لژمن سره سم بیا هم د اونې ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. حکیم خان د سوک وهلو یو تکړه لوبغاړی دی. د په یوه سیالۍ کې د خپل ولایت په سطح اتلولي ګټي. تر دې وروسته اراده کوي چې لومړی په ملي او بیا په نړیواله کچه هم سیالي وګټي او د افغانستان نوم وځلوي. خو یوه ورځ ناڅاپه د تمرین کولو په مهال په ژړا کېږي. دا چې حکیم خان ولې ژاړي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت لیکلی ده.
کرما و دې نوېل چې د عمل مستیا دې په کومه خوشحالي کې جوړه کړې ده. دی هوټل ډوډۍ او د یارانو راټولول خامخا کومه خبره شته؟
ای هر ازلم خان، ته خو ډیر به خبره سړی، ته نه خبر څه خبره ده؟
نه والا نه خبر، څه خبره ده؟
د ازمانډي والا حکیم خان دی. دا یو ډیر خسو کوهون کې دی. نن د ټول ولایت د سوکوهلو سیالي و، حکیم خان ټول مات کړل، ازموږ د ولایت قهرمان شو.
اوهو، مبارک مبارک مبارک، دا خو رښتیا چې په ملمستیا ارزی. باید مونږ هم ملمستیا ورته جوړ کړو.
کور مو ودان، مهربانه یاست.
حکیم خان دا زمانډیوال اسلام دی، شخصي کاروبار کوي. دا نور هم زمانډیوالان دي.
بس خدای دې ستاسې سره ژوندۍ لري.
اسلام خان، حکیم خان زموږ د ټول ولایت نوم لوړ کړ، زموږ ویاړ دی.
رښتیا هم چې زموږ ویاړ دی. خدای دې وکړي چې نړیواله سیالي هم وګټي.
زما هم دغه ارمان دی چې یو ورځ نړیواله سیالي وګټم او د نړۍ په سطح د افغانستان بیرغ وځلم.
هیڅ غم مه کوه، هغه کار ډیر اسانه دی.
یاره، فکر نه کوم چې اسانه به وي. زه به لومړی په ملي سطح قهرمان شم او بیا نړیوالو سیالیو ته لاره پیدا کړم.
زه باور لرم چې زموږ د ولایت قهرمان به نړیوالې سیالۍ خامخا ګټي.
اکرم خان، ته په څه شي دومره ډاډه یې چې زه به نړیواله سیالي ګټم؟ اسانه کار خو نه دی، نړۍ زما په شان لا تلانو ډکه ده.
ما چې درته وویل دا کار اسانه دی، بیا یې نو ومنه.
خو اکرم خان، ته مونږ ته ووایه چې دا کار څنګه اسانه دی.
زما یې چل زده دی. حکیم خان ته یو داسې شی ورکوم چې زور یې لاس برابر ډیر شي. بس نور یې څه کوې، لاس حکیم خانه بشي. خیر، دا به بیا ووینئ چې زه ده ته څه شی ورکوم. اوس به دا ډوډۍ وخورو چې سړیږي.
آفرین آفرین جاویدان، آفرین. وهمه دا غسی سمد استاد، دا دی وهم دی. جاویدان ما ته ګوره چې څنګه ځان ستاله دوکانو ساتم. ته هم دغسې ځان ساته.
سمه ده استاد،
ورځه له خیره.
استاد څه خبره ده، ولې ژاړې؟
جاویدان دا یوه لویه کیسه ده. راځه چې د کلب په دفتر کې تلته ووایم، دلته د کلب نور شاګردان خبرېږي.
سمه ده استاده، درځه. ښه استاده، دا راته ووایه چې څه کیسه ده.
ستا نن ما ته پام و.
نه والا، زما یوازې خپلو سوکانو ته پام و.
تا ونه لیدم چې ستا څو سوکان زما په مخ ولګېدل او ما ځان نه شو ساتلی.
هو ومې لیدلې، خو ما فکر کوو چې ته دا کار قصدن کې او ما ته د ځان د دې لپاره کمزوری ښې چې زه دفاع زده کوم.
نه، دا کار مې قصدن نه کوو، ډېر کمزوری شوی یم، نور د دفاع وس نه لرم. په موټو کې مې زور نه دی پاتې. یو وخت د ټول ولایت په سطح قهرمان وم، خو اوس د خپل شاګرد لاسه مات شوم.
استاذه، زه ډېره بخښنه غواړم چې ته مې په سکون ووهلې، زه پوه نه شوم.
په دې نه ژاړم چې تا په سکو وهلم، په دې ژاړم چې ولې دومره ناتوانه او بېوسه شو.
استاد رشتیا هم تو خود ټول ولایت قهرمان وی او زل هم دل خاطر استا کلب در اغلم خونه پویګم چوالې دومره کمزور شوی
کستا یاد وی یو کلمخ کی ما د ټول ولایت په ستا د بوکسالی ونه کټلا
هو ولی نو استاد په یاد می دی ودی کټلا
بیا د اکرم پونو زما یو دیوال یو غلطه مشوره راکړه زام د دې په ځای چې خو فکر وکوم د دې جاهل انډیوال مشوره مې ومنله او پیدا شو چې نن مات شو
انډیوال دې څنګه مشوره درکړه
ویلې تاریخ کوخره لاس برابر به غختلای شي بیا د زوکوهنې په برخه کې ملي قهرمان قدسه چې نړیواله سیالي به هم وګټي
نو تاسو تازه تاریخ خوراک شروع کړ په ځان پوه نه شوئ چې کمزوره شوئ
په لومړی څو ورځو کې رښتیا هم چې ډېر غختلای شو هیڅ به نه ستړی کېدم خو وروسته ورو ورو کمزوری کېدم او بیا کار تر کار تیر و اوس نه یوازې دا چې قهرمان نه یم د تریاکو محتاج هم یم
دا خو ډېره بده پېښه ده دا خو د انډیوال نه و سم دښمن و دښمن
بس ما به ذکر ځه ګناه زما خپله ده ما ته څو استادانو ویلي وو چې ته خدای ډېر غښتلی خاندام لري که تمرین وکړي نو ډېر پرمختګ کولی شي خو ما د استادانو پر ځای د خپلې و جاهل انډیوال مشوره ومنله او ټول ارمانونه مې وبویل هم قهرمانی لاړه او هم صحت
عزتمن اوریدونکو داوا د زهرو د کاروان د دې اونۍ خبرونه تر راتلونکو مو په الله سپارم خاد او ودانو سي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.